پابن فن کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې شپږمه، د اکتوبر 28مه. پیل له خبرونو کوو. حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون د لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې په ټاکنو کې د خلکو ګډون بې ساری و او دا بهیر منظم او په امنیت کې ترسره سو.
د افغانستان خلکو یو بار بیا د قانون د حاکمیت ټینګولو، د ډیموکراسي او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړ.
لنیش او معروف ولسوالی پرته په نور کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول. په کندهار کې نه ورځ مخکې په وسلواله حمله کې د هغه ولایت امنیه قومندان او د ملي امنیت رئیس وجل سول او والی ټپی سو. د دې کابل پریکړه وسو چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات یو اونۍ وځنډول سي. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلولو طالبانو درې تنه چې په ننواتې ورغلي وو برمته کړي دي. وسلولو طالبانو یوه اونۍ مخکې د دایکنډي د کجران ولسوالۍ شپږ دېرش اوسېدونکي چې له کندهاره دایکنډي ته روان وو ارزګان ته نږدې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د دایکنډي د ولایتي شورا غړي غیرت جواهری ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو پرون هغه درې کسان چې ننواتې ته ورغلي وو هم برمته کړي دي.
افغان حکومت تر اوسه د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د کجران ولسوالۍ هغه درې تنه چې له سپینګرو او مشرانو سره د خبرو لپاره ورغلي وو له بده مرغه وسلوالو دغه کسان هم له موټر ښکته کړي او بیولي دي.
جواهری له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دایکنډي ولایت کې د ملي اردو یو کنډک ځای پر ځای کړي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشف ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. اسمت الله ایرګاشف پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره کتلي او دواړه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي ودې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې ایرګاشف ویلي چې حکومت به یې په نږدې وخت کې یو هیات پاکستان ته واستوي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه پرون په استانبول کې وسوه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. تفصیل وروسته. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیونی چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرېدو بیا بندیز ولګاوه. د پاکستان د رسنیو د تنظیم ادارې یوه چارواکي وویل قاضي القضات ثاقب نثار پرون یو حکم خپور کړی چې پر اساس یې پر ټولو ټلویزیونی چینلونو د هندوستان د هر ډول منځپانګې د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې قاضي القضات دغه حکم ته توجیه ورکړې. هغه دا چې د ده په خبره هندوستان د دغه هیواد د شمال په هغه سیمه کې چې نوی ډیلی پر مالکیت دعوه لري د اوبو بند جوړوي. د ده په خبره له دې سره پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو مخه نیول کیږي. د پاکستان قاضي القضات ویلي موږ ولې د هندوستان چینلونه بند نه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې یوه حمله کوونکي د کوچني د نوم ایښولو پر محفل حمله وکړه او یولس کسان یې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل دی به دغه ښار ته سفر وکړي خو نور جزئیات یې ورنکړل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه
حمله کوونکی په توقیف کې دی او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکاري او د څېړنو لپاره لیکدول شوی دی. د ډلایزي وژنې دغه شریر عمل کاملا شیطانی او نه منونکی دی.
امریکایي چارواکو ویلي وسلول کس چې کله عبادت ځای ته داخلېدی نارې وهلې ټول یهودان باید ووژل سي. په پیښه کې لږ تر لږه شپږ نور کسان چې څلور تنې پولیس دي ټپیان سوي دي. حمله کوونکی چې شپږ څلوېښت کلن او نوم یې رابرټ باورس یاد سوی وروسته په ټپي حالت کې ونیول سو. او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې درې نیم میلیونه وګړي درې ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. د راپورونو په حواله ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست څوکۍ ته ټاکي. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 25 کسان کاندیدان دي چې شپږ شپېته کلنه سلومي زور ایبیشویلی هم پکې شامله ده. سلومي زور ایبیشویلی په فرانسه کې زیږیدلې او تر دې مخکې د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیره وه.
سیازادی رادیو ته غوږ یست. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی نیول سوی.
او اراده برای انتخابات رئیس جمهوری مصرف حکومت وجود داره. موضوعات تکنیکی را کمیسیون انتخابات باید تنظیم کنه.
په هلمند کې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې تر اعلان سوو رایو په زرګونو رای اضافي ختلي. ولسی جرګه غواړي چې امنیتي چارواکي د وروستي امنیتي وضعیت په تړاو استجواب کړي.
ما مسئولین امنیتی را همچنان در رابطه با امنیت افغانستان و خاصتا چگونگی شهادت جنرالان افغانستان به خصوص جنرال عبدالرازق و عبدالجبار قهرمان ما و شما دعوت دادیم.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. تر اونې بجو نور مسایل هم څیړو. افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. د ولسمشر مرستیال وایان ازادي راډیو ته ویل چې تخنیکي چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري. کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو محل ویش برابر کړی دی. تفصیل د فرشتې جلال زید خبري.
د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره سي. د جمهوری ریاست مرستیال وایاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت در روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او د امنیت ټینګولو مسولیت لري او دا مسولیت سرته رسولای سي. هر څه چې حکومت پوری ارتباط لري د مالی سرچینو او امنیت برابرول دي. حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر سره کولو ته اراده لري. تخنیکی چاري د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پوری ارتباط لري چې باید تنظیم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د 1398 لمریز هجری کال دوري میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون وایان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د جمهوری ریاست د ټاکنو محل ویش تیار کړی دی.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم ازو آماده شوه.
دی وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو محل ویش مشتهر کړی او داسې غواړو چې په روانه اونۍ کې د سیاسي ګوندونو ناظرانو او د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. هاشمی د جمهوری ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د جمهوری ریاست تیر ور انتخاباتي بهیر د درغلیو د ادعاو له امله له داسې بنبست سره مخامخ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ شو او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې وروستیو انتخاباتو پر دې بهیر د افغانانو باور یو بیا راژوندی کړی دی. خو د ولسي جرګې پر انتخاباتو هم نیوکې کمی نه وې. په ډیرو سیمو کې د رایو مرکزونه ناوخته پرانیستل شو. په ځینې مواردو کې د بایومتریک ماشینونو کار ستونزې درلودې. انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سو او خلک د رای اچولو د مرکزونو په وړاندې ساتونه ساتونه انتظار ته اړ سو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویلي چې څه باندې 6000 شکایتونه ورته رسیدلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د اکتوبر په 20 او 21 د انتخاباتو په ورځو 102 نوې حمله وشوه او 21 ووژل شو. خدای شمیر خبری ایراجانسونو پر پټونو کې د شمیر 300 بلل سوی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر درې کلن ځنډ وروسته ترسره شو. په افغانستان کې امنیتي او سیاسي وضعیت تکه وکتل شي. د دې اټکل ګران دی چې د ملي وحدت حکومت به د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له کومو نویو ستونزو سره مخامخ وي.
په هلمند کې د اچول سو رايو تر اعلان یو اونۍ وروسته شاوخوا وزره رايي اضافي ختلي. دا چې څنګه الیاس دای براتو وي.
په هلمند ولایت کې ټول ټال 350021
رايي دقیق هغه ورځ چې د ولسی جرګې نومندانو ته د ستونزو او مشکلاتو سره سره درایا چونی بهیر پایته ورسېدی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل
2000 زمون خويندې او مندې شامل.
اما یو ونی ورسته د ټاکنو کمیسون د پخوانیو 350021 رايو علاوه د 2000 نور رايو د زیاتېدو اعلان وکړ. دغه کار د هلمند یو شمیر اوسیدونکو په خاص ډول مدني فعالینو غوسه را پرولې ده. د هلمند د مدني ټولنو د امرغي په مرکز کې راټول شو کسانو پر کمیسون او حکومت ژغ وکړ چې د پخوانی سوي تکلیف ترڅنګ د 2000 اضافه سو رايو په اړه راپور تاسو اندیشنو ته کانې کوونکی جواب ووایي.
موږ په دې باندې خبر یو، موږ اطلاعات لرو، دقیق اطلاعات لرو چې د ټاکنو کمیسون پلان لري چې ځینې داسې خلک چې هغوی رایې نه دي وړي هغه ورننه باسي، او ځینې داسې خلک چې هغوی رایې وړي دي د ولس واقعي استازیتوب کوي هغه د دې پروسې څخه وباسي.
خلکو دونه تکلیف وویسته، زحمت وویسته، په داسې سخت شرایطو کې راووتل، مرمۍ پر اورېدلې، نو باید دوی رایې ته محترام وسي، او هیڅوک باید په دې رایه کې لاسوهنه ونه کړي. لکه نن چې موږ اورو چې مخکې 350000 او 350000 ته رسېدلې ده.
که څه هم په بایومیټریک سیستم کې پر کارول سو رایو باندې باور کېدای سي، خو پر پخوانیو رایو د اضافه سو 2000 نورو رایو په اړه اندېښنې وروسته تر هغه راپور ته سولې چې له سترګو او توجه ځینو لویدلو کاندیدانو پکې زیاتې رایې ترلاسه کړې. د هلمند اوسیدونکي او مدني فعالین وایي د ځینو مشخصو کاندیدانو پر رایو د زیاتوالي په مسله کې چې ممکن تقلبي وي، یو شمېر لوړ پوړي ولایتي دولتي مسؤلین شریک دي. دوی که څه هم د چانو یاد نه کړ، خو خبرداري ورکړ کچيري د 2000 اضافه سو رايو حساب ورنه کول سي په لاريونونو او رانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي.
بیا هم وس د چارواکي دي، د دې ولایت چارواکي دي مستقیمن هغه کسان غواړي چې مقرر کړي چې 650 رايو وړي د غو رايو ورنړي. دا هیڅ مشته د زغم نه ده کچيري په دې کې هر څوک مداخله کوي په کلکه محتوا لاړ یو، او دا نه پرېږدو چې دوی مداخله وکړي.
موږ هیڅ کله هم بیا د خپل تر دغه حق نه تیری، موږ خپل مدني حرکتونه را پیلو تر هغه وخت پورې چې حق واقدار ته رسیږي.
چې زورواکي دي یا دیانمای دفتر دی رئیس سره لاس لري، دا چې زر زر ور تقسیم کې اته وکیلان چې دا هغه اته وکیلان دي د خوښي وکیلان کابیا دی په دې کې د ولس اشتراک سره ګټه درلودل.
په هلمند کې د ټاکنو لپاره ټول ټال 15 مرکزونه ول چې د چارواکو په خبره د ګریش دا او بازانو د سیمې د دوو مرکزونو پرته نور ټول پرانستول. په دې ولایت کې د ټاکنو د کمیسون د ساحوي دفتر مسؤل هاشم دورانی وای د رایو شمیر کې دای سي نور هم زیات سي. دورانی ازادي رادیو ته ول دوی درو 50021 رایي نهایي نه دی بللي او هغه لمړني شمیرې وي.
او خدای مکر دا چې فرض کړي چې په دې کې د ارقام اویا زور ته ورسېده، اتیا زور ته ورسېده، یو لوک ته ورسېده، خو حساب ستا حساب بيستا. موږ باید داسې موثق اسناد وړاندې کړو، داسې استدلال باید موږ وکړو چې هغه د خلکو ته قناعت ورته باندې ورکړو. داسې نه شي کېدلی چې هر څه به کمیسون وایي او هر څه چې د کمیسون زړه وو هغه به تطبیقېږي. هغه به کېږي. اصول ستا، مقررات ستا، او د شمارش لپاره معیارات لرو، د ارقامو د وړاندې کولو لپاره معیارات لرو. کوم څه تشویش خبر نه ده.
د رایو د زیاتوالي وروسته په هلمند کې د ټولو اچول سو رایو شمیر 15000 ته لوړ شو. دا چې نور به څومره لوړ او یا د رایو د قرنټین او باطل کېدو په صورت کې کمیږي معلومه نه ده. په هلمند کې د نامنو یو سکوت سیم په خطر ټاکنې د ګرش کولوسوالۍ ترڅنګ په لشکرګا، نوې او نادلي ولوسوالیو کې سوي دي. ویل کېږي د ګرمسیر ولسوالۍ په هغه سیمو کې هم صندوقونه ښودل سوي ول چې د حکومت تر ولکې لاندې وي. موږ دلې استایم د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه غلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د شنبه په ورځ د کندهار په انتخاباتو یې ولیکنه کړې. په لیکنه کې لیکوال د افغانستان په وروستیو انتخاباتو او په دې هیواد کې په امنیتي پیښو په ځانګړې توګه د کندهار د امنیې د قومندان جنرال عبدالرازق پر وژل کېدو تبصرې لیکلې. رسپانه وایي د کندهار د انتخاباتو پر ورځ تر ناوخته پورې د کومې لویې امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. لیکوال همدارنګه د رایې ورکوونکو د مرکزو په وړاندې د خلکو اوږدو کتارونو ته اشاره کړې چې د ولسي جرګې 111 کاندیدانو ته تر 111 زیاتو محلونو کې رایې ورکړي. په لیکنه کې په عمومي توګه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ویل شوي چې له نامنیو سره ملو لیکوال وایي په ټول افغانستان کې لس کاندیدان ووژل شول او د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات مخکې لقوه شوي وو. لیکوال همدارنګ په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو یادونه کړې او زیاتوي چې په کندهار کې بیا تیرونه لدې کبل انتخابات ونه شول چې د دې ولایت سواکمن د امنیې پوخانی قومندان جنرال عبدالرازق په هغه برید کې چې مسولیت طالبانو ومانه ووژل شو. ورسپان زیاتوي چې د جنرال رازق وژنې چې د طالبانو سرسخت مخالف ګڼل کېده په ټول افغانستان کې عکس العمل راپورته کړ. د لیکوال په وینا نوموړي ته خلک د ملي اتل په سترګه ګوري او هغه د کندهار د ثبات ستن بلله. واشنگتن پوسټ وایي په داسې حال کې چې راتلونکي کال د اپریل د میاشتې لپاره د ولسمشر انتخابات پلان شوي او افغان او امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې هڅې کوي، د جنرال رازق دا ډول وژل کېدو په ډراماتیکه توګه د افغان دولت کمزوري په ډاګه کړه او هم په راتلونکو انتخاباتو او هم د سولې په پروسه په بې باوري کې نوي عناصر ورسیات کړل. په واشنگتن کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان د برخې سیلونکي سکاټ وردن واشنگتن پوسټ ته ویلي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ستونزو او تاوتریخوالي هغه خوښینونکي واټانم څرګند کړ چې د دیموکراسۍ لاري د بدلون لپاره د عامو افغانانو د هیلو او د دولت د حق ناتواني ترمنځ موجود دی چې د خلکو رایې په سمه توګه مدیریت نشوي کړی. ورسپانه د وردن لخوا زیاتوي دا ښکاري چې طالبان تر حکومت زیات د انتخاباتو لپاره چمتو. سٹارز اینڈ سٹرایپس خبرونه بیا د هغه وازو پاړه لیکنه کړی چې د جنرال رازق له وجل کېدو وروسته افغانستان په ځنګړی توګه کندهار کې خبري شوې او ویل کېږي چې ګوندې پر جنرال رازق د بریټ تر شا د امریکا د پوز لاسو. سٹارز اینڈ سٹرایپس زیاتوي سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هغه بریټ مسولیت ومانه چې د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس ووشل او د امریکا یو جنرال ټپی کړ. زینو کندهاریانو د خبرونه ته ویلي دوی ګمان کوي چې دا بریټ د امریکا د پوز لخوا پلان شوی وو. خبرونه د کندهار د ځای امنیتی چارواکو لخلی وایي دا ډول وازی طالبان او غونډي هواد پاکستان د خلکو ترمنځ خبروي او زیاتوي چې د جنرال رازق وشل کېدو د افغانستان یو مهم او ستراتیژیک ولایت له امنیتی چیلنجونو سره مخ کړي. خبرونه وړاندې وایي افغان لوړپوړو چارواکو او د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت سرچینو دا وازی کاملا بے بنسټ بللی.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان باید ملا برادر افغان حکومت ته وسپاري. راپورونه وایي چې ملا برادر د پاکستان له یو زندان څخه په دې وروستیو کې خوشی شوی دی. واصل وسال او نور تفصیل.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره رښتینی همکاري وکړي نو د ملا عبدالغنی برادر په ګډون دی ټول هغه طالب مشان چې د پاکستان په زندانونو کې دي افغان حکومت ته وسپاري. د دغه کمیسیون رئیس مرک پتخوبي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هم باید په جدي ډول له پاکستان وغواړي چې ملا برادر دې دوی ته وسپاري.
افغان حکومت باید غوښتنه وکړي چې باید افغانستان حکومت ته تسلیم شي. افغان حکومت دا غوښتنه باید حتمی او ضروری وی چې غوښتنه یو کې افغان حکومت وسپاري. دې موږ هر کله کوو موږ ورته امیدوار یو چې پاکستان پاینده کې د صلح لپاره قدمونه پورته کړي او دا کوم لار باندې روان دي او په لدینه ترهیزو کې
خغل پات خو بي وي. پاکستان هیڅکله د افغان سولې په بهیر کې رښتینی همکاري نه ده کړې او د ډاډ نه ده چې پاکستان به ملا عبدالغنی برادر افغان حکومت ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټ پریس خبري اژانس ورځې مخکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشی شوه ده. د وسلوالو طالبانو یو متبر سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر په یو کور کې نظربندو آزاد شوه او د خپل کورنۍ غړو سره کتلې دي. که څه هم د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د ملا برادر د خوشی کېدو د موضوع په تړاو دوی په جریان کې نه دي خو په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته د ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل تایید کړي دي. ځینې راپورونه د هغه خوشی کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په تړاو کوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لوړپوړي قومندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې د نوموړي خوشی کېدل به د سولې پروسې په برخه کې ګټور تمام شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي که څه هم د ملا برادر خوشی کېدل یو ښه ګام ګڼي خو خبره افغان حکومت ته سپارل د ګټې پر ځای تاوان کوي.
کته افغان دولت سره یو ځای شي کابل سره شي نو دغه نفوس سره لا کومک نه کوي چونچې خلک وایي چې په کابل کې ناشته نو طالبان مپه په دغه څه باندې باور وکولای. یا د رول په څه وی زه فکر کوم چې د د پاکستان او د افغانستان څخه د باندې په طالبانو په خوا کې د سولې سره کوم څه اندازې ډېر کومه کولای.
ښاغلی زمي په دې باور ده چې خای مولا برادر د افغانستان پر ځای یو بل هیواد ته ولېږدول شي. مولا برادر چې د طالبانو د ډلې یو له بنسټي خودونکو څخه بلل کیږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسؤل وو او په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
ولس جرګه وایي چې امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت په تړاو استجوابوي. د ولس جرګې د کورونی امنیت کمیسون وایي چې باید په افغانستان کې د ځنځیري وژنو لړۍ ختمه سي. خان محمد سین راپور راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان امنیتي او سیاسي چارواکو زنجیري وژنې په ځانګړي ډول د جنرال عبدالرازق ترور د اندېښنې وړ ګڼي او د یاد موضوع د روښانه کېدو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کندهار د پخواني امنیه قومندان ستر جنرال عبدالرازق او ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره په یاده برخه کې د امنیتي مسؤلینو د څرګندونو غوښتونکی شو.
روزی دوشنبه در جریان هفته ما مسئله
دو بل در روانه اونه د دوشنبه په ورځ مون امنیتی مسئولین د امنیتی وضعیت او ځانګړي ډول د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د شهادت په تړاو رابلیل په هغه ورځ به مون د یاد او پیښو جریان له دوی نه پوښتو.
خب پرسان کړم
خاغلی ابراهیمی جنرال عبدالرازق یو ولسی اتل یاد کړه او ویل چې د لپولی اخوا په یوې جوړې شوې توتیا کې وبجل شو. دا سرګندونه ورسته له هغه وشو چې یو شمیر وکیلانو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یادو دوو افغان جنرالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنې وښودې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون هم د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو خپل راپور مجلس ته وړاندې کړ او د انتخاباتو په درشل کې د کندهار د امنیه قومندان وژل کېدل یوه جدي موضوع وګڼله. د یاد کمیسیون رئیس محمد اقبال صافی د حکومت په خاموشۍ او د زنځیري وژنو تر شا د پټو سیرو د نه افشا کولو په اړه انتقاد وکړ او وویل چې دا د تیر په دوام د افغان جنرالانو زنځیري وژنې دي. خاغلی صافی د یادو وژنو اصلي لامل پاکستان یاد کړ او وویل چې دغه ډول ټولې وژنې په هغه هیواد کې طرحه کیږي. د له حکومت وغوښتل تر هغې چې دغه وژنو تر شا پټې څیرې افشا نشي له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې اړیکې وځنډوي او د زنځیري وژنو په تړاو د خپل شکایت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وسپاري. د ولسی جرګې لپاره کاندید عبدالجبار قهرمان تیره چهارشنبه په هلمند او د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق تیره پنجشنبه په کندهار ولایت کې وبجل شو. له دغو پیښو څو ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي په کندهار کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د جنرال رازق وژونکي د پولې اخوا دستور اخیستی و او په دې تړاو 15 کسان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ملي یووالي حکومت چارواکي د جنرال عبدالرازق د وژنې د قضیې په تړاو غلي نه دي ناست او په دې برخه کې جدي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر او اجرائیه رئیس کندهار ولایت ته لاړل او د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې په کندهار کې موضوع یې څېړلې او ولسمشر په مستقیم ډول له پاکستانه وغوښتل چې د دغه وژنې عاملین افغان دولت ته وسپاري تر څو تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. دا موږ ته یوه ډېره مهمه مسأله ده. د کندهار ولایت د پخوانی امنیه قومندان تر وژل کېدو څو ورځې وروسته افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرازق مزار ته لاړل او له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په تیره کې د زنځیري وژنو د قضیو د نه تعقیب په تړاو په انتقاد سره وایي چې که چیرې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب نشي ممکن دا لړۍ دوام پیدا کړي او یو شمیر نور شخصیتونه هم د هیواد د دښمنانو لخوا ترور شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. دوی پرون په استنبول کې غونډه کړې ده. نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل
ټول دنیا نن ګوزري شو انده
د نړۍ سترګې نن موږ ته راوړي. زه هیله لرم چې صادقانه عمل به وکړو او داسې تفاهم ته به ورسېږو چې مثبتې پایلې ولري او هغه توقع چې له موږ څخه موجوده ده ناکامه نه کړو. په ادلب کې تیره میاشت اوربند اعلان سو. دا په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د حکومت ضد ملیشه پکې واکمن دي. داسې ویره وه چې که اوربند اعلان او تمدید نشي په ادلب کې د سوریه د حکومت پوځي عملیات به پیل شي او میلیونونه نور وګړي به بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون له اردوغان سره په خبرې غونډه کې وویل که چیرې رادیکال یا سختدریځې ډلې په ادلب کې د اوربند د ټینګ پاتې کېدو مخنیوی وکړي او له ادلب څخه وسلوال حرکتونه وکړي، روسیه دا حق ځان ته ورکوي چې د تروریستانو د پناه ځای د له منځه وړلو لپاره د سوریې د حکومت د سخت عمل ملاتړ وکړي. له بله پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بحرین کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په کنفرانس کې د سوریه د وضعیت په اړه وویل چې له اویا هیوادونو جوړ ائتلاف به په سوریه کې د داعش د ریښو ایستلو ته دوام ورکړي او ډیپلوماتانو ته به ځای پیدا کړي چې په سوریه کې د پایدارې سولې هڅې وکړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په سوریه کې بشار الاسد یوازې د روسیې او ایران د ملاتړ له برکته په واک کې پاتې دی.
د همدغه خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت وای د کندهار خلکو د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ګډون لاري وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړی. په دایکونډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلولو طالبانو درې تنه نور کسان هم برمته کړي دي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې دروان بحران د حل لپاره د